وخت د سهار او بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د غوی د میاشتې در لسمه او د مې درېمه نیټه ده. د ازادي راډیو د نن سهار په خبری مجلې کې ز سلطان محمد سرور لتا سرم د خبرونې د مطالبو په پیل کې به واوري چې ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی عسکرو په وروستیو نښتو کې ګډون نه لري. نور مطالب او راپورټونه هم لرو، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په ګوشتې سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستۍ نښته کې ګډون نه لري. دیوبل خبر لمخه ولسمشر حامد کرزی له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې ګوانتانامو زندان دی وتړي او د دغه زندان افغان بندیان خوش کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. او د امریکا دفاع وزیر وایي چې د اوباما اداره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د نه ورکولو په پریکړې تجدید نظر کوي. د خبرونو تفصیل. ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په سرحدي ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستۍ نښته کې ګډون لري. د ایساف وایانده ایرین ستاتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دې نښتې خبر دي او دوی هڅه کوي چې د نښتې علت معلوم کړي، خو نوموړي د خپلو تماسونو په اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. افغان او پاکستانی ځواکونه د چهارشنبې په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې سره ونښتل. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیان د ډیورند کرښې په دې صفري سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي چې دا دروازه او نور تاسیسات په خپل قلمرو کې دننه په ګورسل نومې سیمه کې جوړوي. له بلې خوا ولسمشر حامد کرزی په ډاګه کړی چې پاکستانی سرتیری به د هیواد په قلمرو کې ونه زغمي. ولسمشر کرزی پرون د ډنمارک په پایتخت کوپنهاګن کې همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې سرحدي شخړې د پای ته رسیدو هیله څرګنده کړه. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورت په خبرونه کې لرو. دیوبل خبر لمخې جمهور رئیس حامد کرزی له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د ګوانتانامو زندان وتړي. ښاغلی کرزی پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې وویل چې افغان حکومت له متحدو ایالاتو غوښتي چې د دې زندان افغان بندیان خوشې کړي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان د دې بندیانو د خوشې کولو لپاره له څو کلونو راهیسې د امریکا له حکومت او له ملګرو ملتونو سره په تماس کې دی. د راپورونو له مخې د ګوانتانامو زندان د 1600 بندیانو څخه شاوخوا 100 تنو له څه مودې راهیسې د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړی دی. جمهور رئیس کرزی د اعتصاب ته په اشاره سره غوښتنه وکړه چې د اعتصاب بشري اړخ باید په پام کې ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست د لومړي دورې د انتخاباتي کمپاین په مهال ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د رسنیو د ازادي د ورځې په د رسنیو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو او بیان د ازادي د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. یوناما پرون په هغه بیان کې چې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړ، د بیان او مطبوعاتو ازادي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو څخه بلي او ویلي دي چې سږکال په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي، د ژورنالیستانو امنیت، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان حق به تر ټولو با مفهومه لارې چارې وي چې په افغانستان کې د مشرتابه له دیموکراتیک او شفاف انتقال سره مرسته کولی شي. ازادي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د اوباما اداره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفونو ته د وسلو نه ورکولو په پریکړې تجدید نظر کوي. هیګل پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکولو په ګډون د بیلابیلو امکاناتو په اړه غور کوي، خو ده زیاته کړه چې شخصا ده په خپله تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې آیا د اسد د رژیم مخالفینو ته د وسلو ورکول عاقلانه کار دی او که نه. متحد ایالات تر اوسه د ولسمشر اسد وسلوالو مخالفینو ته غیر پوځي مرستې ورکوي. ځینو امریکایي پوځي قوماندانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې یاغیانو ته ورکړل شوې وسلې کېدای شي د افراطي اسلام پالو لاسته ورسي. د ایران یو خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د دغه هیواد یو جګپوړی ډیپلومات په تیره مارچ میاشت کې په تهران کې نیول شوی. د اسنا نیمه دولتي خبری آژانس د راپور له مخې باقر اسدی چې پخوا په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران جګپوړی ډیپلومات وو او په دې وروستیو کې په استانبول کې د نړۍ د اتو مخ پر ودې هیوادونو د ډلې په دارالانشا کې دنده لرله نیول شوی دی. اسنا وایي د اسدی نیول چې د ایران د اصلاح غوښتونکي د اصلاح غوښتونکو له جریان سره یې اړیکې درلودې ښایي یو څو اتفاهم وي. ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې د ښاغلي اسدي نیول ښایي د ایران د ولسمشرۍ له راروانو انتخاباتو سره ارتباط ولري. باقر اسدی چې د پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی له پلویانو څخه دی د ایران د محافظه کارو مشرانو له لوري بشري حقونو ته د ښکاره سپکاوي په اړه خبرداری ورکړی وو. متحدو ایالاتو له شمالي کوریا څخه د کوریایي الاصله امریکایي د عفو او سم دستي خوشې کول غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې په 15 کاله حبس او شاقه کارونو محکوم شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی پاتریک وینتریل پرون په واشنگتن کې وویل
There is no greater priority for us than the welfare and safety of US citizens abroad.
په بهر کې د امریکایي اتباعو تر سوکالی او روغتیا زموږ لپاره بل هیڅ شی زیات لومړیتوب نه لري. موږ د شمالي کوریا له حکومت غواړو چې ښاغلی بای عفو او سمدستي خوشې کړي. امریکایي تبعه کینت بای چې په کوریا کې په بای جون هو مشهور دی او سیلانیانو ته لارښوونه کوله د تیر کال په وروستیو کې نیول شوی او د تیرې چهارشنبې په ورځ محکوم شو. پیونګیانګ د نوموړي د تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد رسنیو ویلي دي چې د خپل جرم منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل سویډنی ډیپلوماټانو چې په کوریا کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ونه شو کړی د کینت بای په محکمه کې حاضر شي او د تیر اپریل میاشتې له شپږویشتمې وروسته یې نوموړی نه دی لیدلی. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي تیره اپریل میاشت د 2008 کال له جون میاشتې راهیسې د دغه هیواد لپاره له ټولو خونړۍ میاشت وه. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په عراق کې په اپریل میاشت کې د تشدد او تیرور په پیښو کې 212 کسان مړه او 1603 کسان ټپیان شوي دي. داود دې مهال مهم خبرونه. ساعت 7:08 درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو ریپورټونه به په دې خبري مجله کې واوري. ایساف ځواکونه وایي د دوی قواوې د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستیو نښتو کې ګډون لري. افغان جمهور رئیس د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه د جمهور رئیس اوباما د ژمنې ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې په افغانستان کې 4 خبریالان چې 2 بهرنیان دي وژل شوي دي. نور ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ. ایساف یا نړیوال سلساتی ځواکونه وایي د دوی قواوې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستیو سرحدي نښتو کې ګډون نه لري. د ایساف یوې ویاندې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې روان حالات له نږدې څاري او د حل لپاره هڅه کوي. له بلې خوا افغان جمهور رئیس حامد کرزي چې اروپا ته په سفر وتلی دی په ډاګه کړی چې پاکستانی سرتیري به د هیواد په قلمرو کې ونه زغمي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ.
ایساف وایي چې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له وروستۍ نښتې خبر دي او دوی اوس مهال هڅه کوي چې د دې نښتې علتونه معلوم کړي. افغان او پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې نښته وکړه. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیان د ډیورن کرښې په دې سفري سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي چې دا دروازه او نور تاسیسات په خپل قلمرو کې دننه په ګورسل نومې سیمه کې جوړوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاندې ایرن سټاتل ازادي راډیو ته وویل د ګورسل په دروازه کې د نښتې د جزئیاتو د معلومولو لپاره دوی له دواړو خواوو سره په تماس کې دي.
ایساف از اویر اف رپورټس اف شوټینګ ات ګورسل ګیټ ان ننګرهار پروونس.
دا وایي ایساف د ننګرهار ولایت د ګورسل په دروازه کې له نښتې خبر دی. په دې نښته کې ایساف ګډون نه درلود. موږ له افغان او پاکستانی چارواکو سره په تماس کې یو څو معلومه کړو چې پېښه څه وه. په دې پړاو کې تر دې زیات څه ویل لازم نه دي. د ننګرهار ولایت چارواکو تیره ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ماښام ناوخته پر ګوشتې ولسوالۍ د درنو وسلو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې نښته تایید کړه او ویل د افغانستان د سرحدي پولیسو ځواکونو د پاکستان د حملو په وړاندې ځوابي ډزې وکړې. د راپورونو له مخې نښتو د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ چې په پای کې د افغانستان لخوا د سرحدي پولیسو سرتیری محمد قاسم شهید او درې تنه نور ټپیان شول، خو چارواکو د پاکستانی لوري له تلفاتو بی خبري وښوده. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې په جلال آباد کې د شهید محمد قاسم د جنازې مراسم تیر ورځ د زرګونو کسانو په بدرګه د هیواد د دفاع د یو اتل په توګه ترسره شول.
د همکار احمد زکل په ریپورت کې مو واوریدل چې ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په ګوشتې سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وروستیو نښتو کې ګډون نه لري. افغان او پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې د دغې سیمې پر سر چې افغانستاني سفري سرحدي سیمه او پاکستان خپل قلمرو بولي نښته وکړه. پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان پر ضد اعتراضونه او لاریونونه وشول. دا نښته د کورنیو رسنیو اوچته موضوع شوه او د انټرنیټ په مجازي دنیا کې په دې اړه تاوده بحثونه تر سره شول. خو په پاکستان کې د چارواکو، عوامو، د پښتنو، د ملت پالو ګوندونو او رسنیو خبرګون څه وو؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوز ویک مجلې د سیمه ایز دفتر د مشر سمی یوسفزي نظر پوښتلی. د مرکې په پیل کې ښاغلي یوسفزي د پاکستان د حکومت خبرګون ته اشاره وکړه او داسې وویل:
تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ په دغه سیمه کې پروته رسمي عکس العمل مخته نه دی راغلی. خو دا ویل کېږي د افغانستان سفیر په پاکستان کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا رسمه لاغوښتل شوی دی او په دغه پیښه باندې د افغانستان دولت ته احتجاج کړی دی او دا ویلي دي چې افغانستان له خاورې په دوی باندې بریدونه شوي دي او په دغه بریدونو کې د پاکستاني مطبوعاتو او د فوجي ذرایعو له مخې د دوه پاکستاني سرحدی فوجیان یا ملیشی زخمی شوی دي.
په مطبوعاتو کې څه حال دی؟ په ورځپاڼو کې، د حکومت په پلوي ورځپاڼو کې او په آزادو ورځپاڼو او رسنیو کې
کوم ګورو په دغه سیمه کې د ډیر وخت نه د جګړو راپورونه راځي د افغانستان له طرفه او د پاکستان له طرفه. په خوانه هم داسې پیښې شوي دي چې یو ځل تر 50 کسو پورې په کورم ایجنسی کې پاکستانی ملیشی مړ شوي وي. حتی د استاد ربانی د دولت په وخت کې د طالبانو خواني کمانډان چې هغه وخت اتحاد اسلامي مشر وو، مولوی عبدالسلام راکټي څلور وستانه د کمردین کاریز د سیمه نه پاکستانی پوځیان تختولي وو د افغانستان زابل ولایت ته. نو په دغه سیمه کې خو هم دا ډول راپور نه راتلل او د دې له سخت فیسي هم پیښې شوې دي. په پاکستان مطبوعاتو په دې اړه باندې هیڅ نه ویل کېږي. فرون یو خبر تیر شولو چې دوه کسه پاکستانی سرحدي قواوې زخمیان شوي دي. دغه وروسته په پاکستانی مطبوعاتو کې په دې اړه باندې هیڅ نشته. دا یعنی زه دا فکر کوم چې هغه یو خبر چې تیر شو بیا نور باندې تحلیل او خبرو کې باندې بحث شوی دی، نو دغه موضوع په مطبوعاتو کې ډیره واضح پاتې شوی ده. خو زما په خیال پاکستان حکومت ته پکار ده چې دغه پیچه جدي ونیسي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر توند عکس العمل ممکن دغه وړې پیچه په ډېرو غټو پیښو باندې بدل کړي، او د دوو ملکونو ترمنځ چې کوم هغه سرحدي کرښې وي د هغو جګړې یا یو بل باندې انداختونه همیشه خورا حساسیت رامنځته کوي.
یوسف صاحب، سبیا و ورستی پښتنه، فکر کوي چې په دا ټول جریان کې، په دا ټول نخټو کې، او لدی ورسته په هغه سیاسي کړکېچ کې چې تاسو یې اټکل کوي، د طالبانو ونډه به څه وي؟
نو په خیال اوس وخت کې طالبان تر فشار لاندې دي، یعنی دا داسې یو موضوع ده چې هر افغان لپاره حساسه موضوع ده، او په داسې وخت کې چې موږ د طالبانو له نمائندګانو سره یا د دوی د مطبوعاتو له نمائندګانو سره د ایمیل یا د ټلیفون له لارې رابطه کوو، دوی جواب نه ورکوي په دغه حساسه موضوع باندې خبرې وکړي. نو زما په خیال سره دي چې ممکن طالبان هم دغه ډول پاکستانی بریدونو پر خلاف خو د یو شمېر عواملو د وجې نه دوی نشي کولای چې خپل رغنده عکس العمل په دې موضوع باندې وخي. خو زما په خیال د طالبانو عکس العمل نه ښودل به د دوی لپاره د افغانستان د خلکو په منځ کې نور هم یو ډول د دوی خلاف کرکه راپورته کړي.
د نیوز ویک مجلې د سیمیز دفتر مشر یوسف سمی یوسف زایو چې د ګشتې په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د وروستۍ نښتې په اړه معلومات ورکړل او خپل نظر وړاندې کړ. سات او بجې او شپږ دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. نړیوال سلساتي ځواکونه وایي چې د دوی عسکرو د ننګرهار ولایت په ګوشتې سرحدي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په ورستۍ نښته کې ګډون نه دی کړی. د یو بل خبر له مخې، ولسمشر حامد کرزي له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې ګوانتانامو زندان وتړي او د دغه زندان افغان بندیان خوشي کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د اوباما اداره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو نه ورکولو په پریکړه تجدید نظر کوي. متحدو ایالاتو له شمالي کوریا غوښتنه کړې ده چې دغه کوریاول اصل امریکایي عفو او سم د لاسه خوشي کړي چې په دغه هیواد کې په 15 کال حبس او شاقه کارونو محکوم شوی. د ایران یو خبری آژانس ریپورت ورکوي چې دغه هیواد یو جګپوړی ډیپلوماټ په 13 مارچ میاشت کې په تهران کې نیول شوی. او په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې 13 اپریل میاشت د 2008 کال له جون میاشتې راهیسې په عراق کې له ټولو خونړۍ میاشت وه. ساعت 8:03 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سهارنی خبری مجلې په دې برخه کې راځي چې وګورو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د پیښو په اړه څه لیکلي دي. زما همکار اسمت ساروان ځینې دغه ورځپاڼې کتلي.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتو په حال کې دي، د ولسمشر کرزي د ادارې څرګندونې کله د امریکا په ملاتړ وي او کله د هغې پر ضد. بل لور ته له طالبانو او نورو ډلو سره د سولې هڅې څرګندې نه دي، چې په داسې حال کې امریکایي موسسو ته د فارن پالیسي خبرونې په وینا ګرانه ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپلې خبرې کړې مقالې کې د اقتصاد پوهانو په وینا لیکلي دي چې له افغانستان سره د بهرنیو د ډالرو مرستې او دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو تګ افغانۍ د نورو اثارو په وړاندې غښتلې ساتلې ده او معاشونه هم لوړ شوي دي، چې له دې سره افغانان له چینایي او پاکستاني مالونو سره سیالي نشي کولی، او د دې لپاره چې په افغانستان کې برېښنا سمه نه ده نو دغه رقابت نور هم ګرانه شوی دی. فاینانشل ټایمز ویلي کې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې نوې ودانۍ ډېرې جوړې شوې، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به دغه ګټې هم زیانمنې شي. د ورځپاڼې په باور سر له اوسه لا کرایې کمې شوې دي، او د کابل په ځینو خوندي سیمو کې چې یو وخت کرایې د میاشتې 1 لک ډالرو ته رسېدلې وې راښکته شوې دي. فاینانشل ټایمز بیا د قانونو په برخه کې د پانګوالو په وینا لیکي چې تر مځکه لاندې زیرمې دا وس لري چې د افغانانو اقتصاد خوندي کړي. چینایي کمپنیو، هندي کمپنیو او یو شمېر نورو په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ژمنې کړې دي، خو فاینانشل ټایمز لیکي چې په دې برخه کې ستونزه دا ده چې په افغانستان کې لا هم د معدنونو قانون نه دی جوړ شوی او تصویب شوی. ورسپانه بیا د طالبانو شخړو او د افغانستان په ادارو کې اداري فساد ته اشاره کوي او د هغه ګواښونه ګڼي چې افغانان په قرار نه پریشتي او ځوان نسل یې دې ته اړیسته چې له دغه هېواده ووځي. د لویدیز یوه بله چاپي خپرونه ګارډین بیا د طالبانو پر یوه تازه ګواښ لیکنه کړې چې ویلي دي د خالد بن ولید په نوم پسرلنی عملیات پیل کړي دي. ګارډین لیکي تیر کال چې کله طالبانو پسرلنی عملیات اعلان کړل نو دوی ډېر بریدونه وکړل، خو روان کال د عملیات هغه څه پراخ پیل نه شول. ورسپانه بیا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی په وینا څرګندوي چې وایي روان کال په جګړې ډېرې شي، ځکه چې یو خو طالبانو خپل خلک راغونډ کړي دي، بل لور ته امریکایي پوځیانو ځانونه له جګړې ایستلي دي او جنگ افغان ځواکونو ته پاتې دی. خو ګارډین د ناټو د یو خبره شوي بیان په وینا څرګندوي چې وایي افغانان باید د طالبانو له ګواښونو ونه ویریږي، ځکه چې د افغانستان ځواکونو د ژمي په میاشتو کې ځانونه د وړې جګړې ته سم چمتو کړي وو.
وخت سهار 8:21 دی. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له حکومت غوښتنه دي چې د ګوانتانامو زندان وتړي او افغان بندیان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیز خبری آژانسونه وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتانامو زندان د تړلو د چارو د سمبالولو لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلومات په ټاکلو غور کوي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولسمشر حامد کرزی چې دا مهال له اروپایي هیوادونو څخه په کتنه بوخت دی، د ګوانتانامو پوځي زندان د تړلو پر غوښتنه ټینګار کړی دی. اسوشیټ پریس خبری اژانس ته حامد کرزی په حواله چې دا مهال له ډنمارک کتنه کوي ویلي چې هغه له اوله د دې زندان د تړلو غوښتونکی و. د افغانستان جمهور رئیس ویلي هغه غواړي چې په ګوانتانامو زندان کې بند افغانان خوشي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په یو خبري غونډه کې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره بیا خپل شمنه تازه کړه او رسمي رپورټونه وایي چې نوموړی د دې مسئلې د پرمخ بیول لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په نومولو غور کوي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني ویلي د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره ټاکل کېدونکي ډیپلوماټ به پر دې کار کوي چې کوم زندانیان خپلو او یا درېم هیواد ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په ګوانتانامو کې شاوخوا سلو زیاتو زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی او رپورټونه وایي چې امریکایي سرتیرو یو شمېر زندانیانو ته په زوره خواړه ورکړي دي. ولسمشر اوباما د امریکایي ځواکونو له دې کار څخه ملاتړ کړی او ویلي دي هغه نه غواړي چې په ګوانتانامو کې څوک مړ شي. د متحده ایالاتو کانګرس که څه هم چې د ګوانتانامو زندان د تړل کېدو غوښتونکی دی، ځکه د کانګرس د غړو په وینا دا یو اضافي مالی بار دی، خو د هغو نورو سلو زندانیانو له خلاصون سره موافقه نه ښیي چې د امریکا حکومت غواړي نورو هیوادونو ته انتقال کړي. کانګرس وایي لومړی باید هغه هیوادونه چې دا بندیان ورته انتقالیږي متحده ایالاتو ته دا ډاډ ورکړي چې دغه زندانیان به د امریکا پر ضد فعالیت نه کوي. دا محل په ګوانتانامو کې د ګوتو په شمیر افغانانو په شمول شاوخوا 168 کسان چې د تروریستي اعمالو او له تروریزم سره د همکارۍ په تور نیول شوي بندیان دي.
د رضوان مراد رپورت مو واورید. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې په افغانستان کې 40 خبریالان چې 2 بهرانیان دي وژل شوي دي. زمونږ همکار احمد زبیر ژمن په یو راپور کې د یو شمېر دغو ژورنالیستانو د وژنې د پیښو په اړه رپورټ لري.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادي د څار یو سازمان وروستي راپور ښودلی چې په افغانستان کې د بیان ازادي د پام وړ پرمختګ کړی. خو روانې جګړې په تیر شاوخوا یوې لسیزې کې د لسګونو ژورنالیستانو ژوند اخیستی. د 2012 کال په فبروري میاشت کې د پکتیکا په ارګونو ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز خبریال صمد خان بهادرجي مړی وموندل شو. نوموړی د میلی په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل چې په مرموزه توګه ووژل شو. فرهاد تقدسی د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې د هغو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه چې په کابل کې پر نړیوالو تاسیساتو د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حملو کې ورته رسیدلی و. نوموړی د ایران له پریس ټی وی ټلویزیوني چینل سره کار کاوه. د 2012 کال د جولای په میاشت کې احمد امید خپلواک د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د والی پر دفتر د ډله ییز ځانوژونکو حملې په جریان کې ووژل شو. نوموړی په سیمه کې بي بي سي راډیو او پژواک خبري اژانس ته کار کاوه. له حملې وروسته ایصاف زکونو تایید کړ چې د دوی یو عسكر پر امید خپلواک د حمله کوونکو فکر کړی او په ډزو یو واژه. جیمز پی هنټر لومړنی فوجي ژورنالیست چې له 2000 لومړی کال وروسته په افغانستان کې په 2010 کال کې وژل شو. نوموړي امریکایي ځواکونو ته د خبریال په توګه کار کاوه چې د 2010 کال په جون میاشت کې په کندهار کې موټر د طالبانو د سړک د غاړې په ماینو خوت او په دې پیښه کې وژل شو. په همدې کال کې د جنوري په میاشت کې یو بل بهرنی ژورنالیست رابرټ هامر وژل شو. نوموړي د بریتانیا سنډي مرر ته کار کاوه چې له امریکایي عسکرو سره د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې په یو موټر کې سفر کاوه او د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شو. د 2010 کال په سپتمبر کې د کابل د مکرورانو په سیمه کې سید حامد نوري د معلومو کسانو لخوا وژل شو. وروسته پولیسو وویل دغه ژورنالیست په شخصي مسلې کې وژل شوی. د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې میچیلی لینک بهرنی خبریاله په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو په قطار کې سفر کاوه چې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شو. لینک کاناډایي و. د 2009 کال په سپتمبر کې سلطان محمد منادی مړینې د هغې کورنۍ او خبریالان ویرجن کړل. نوموړي له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره کار کاوه چې له خپل یو بل بریتانوي همکار فیرل سره یو ځای په کندوز کې د طالبانو لخوا وتښتول شول. خود بریتانوي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې نوموړی ووژل شو او بریتانوي همکاري وژغورل شو. په 2009 کې د مارچ په میاشت کې یو آزاد خبریال جاوید احمد په کندهار کې په ډز ووژل شو. عبدالسمد روحانی په 2008 کال کې د جون په میاشت کې په هلمند کې ووژل شو چې قاتلین تر اوسه نه دي معلوم. نوموړی بی بی سی او پژوا خبري اژانس ته کار کاوه. په همدې کال کې یو نارویجی ژورنالیست کارستن توماسن چې یوې نارویجی ورځپاڼې ته کار کاوه په کابل کې پر سیرینا هوټل د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکي حمله کې وژل شو. په 2009 کال کې د جون په میاشت کې په پروان کې افغان خبریاله زکیه زکی د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه. په همدې کال د شمشاد خبریاله شکیبا څنګه اماج په مرموزه توګه په کابل کې وژل شوه. د 2009 کال په اپریل کې د اجمل نقشبندي غمیزه رامنځته شوه. نوموړی له یو ایټالوي ژورنالیست سره یو ځای تښتول شو. یو خو وسلوال طالبانو بهرنی ملګری د خپلو زندانیانو په بدل کې خوشی کړ او له نقشبندینې سر پرې کړ.
د ژوند رنگونه
د ژوند څنګه خبرونه تر نو اوریدونکو اوس موږ سره دلته یو دهقان ماما ده چې خپل مزکه بیل وه ور یو څو د خیر سره خبرې وکړه. ماما خپل ځان پرو پېژنې؟
او زنه محمد یابا د ورداګو
له څو وخت رئیس دغه د دهقانې کاروبار کې
زره خو د اول نه تو خره 15 کلنې لزتی من دل د کولې کور کړای دی او کړم دا پر دې مزرې د کلی
خپل مزکه نه لري پر دې مزکه باندې
دغه مزکه باندې وخته خپل نه لري. نه
څه ته دهقانې کې به څومره اې درته کیږي څومره څه درکې؟
نو خاتم زګي پر پارک زګي کډې را کولا کم ډېر اولاد کو کا کمه کولا کم کمه کولا وس کوم دغه وختای دغه مزوري 200 واټه مشته ترکیبي ډېر ملر کی پدې کې موږ
دې ورځ یو 200 واټه
200 واټه ډېر وزیر کیو
دا پیسې دې بکیږي د
چیرې کی دا خو تنه دې کوچې کروم لکی خلڅو کو بدول کی چې موږ د مزوري ولو کې دام نشته کور بور رئیس نشته ټول مخلوق به کور نه است
خو به خلکو دې قانی کولا دومره پیسې به پیدا کول زوند دې پکې ده اوس ولې نکې
خو ځکه نکې چې اوس خو یو له پز ډېر شو بلکې مې تیس وا وړ پڅ شو لور کله به مان په 50 روپۍ په 30 روپۍ وځي چې اوس را شپ په 30 روپۍ په 200 د 100 بوجې شو یو باندې او باندې نه د سپاګ باندې لاس مخلوق دې وګاځي چې څو کو مصرفونه شو زیات پس خو به یو په واخ خل یو مثال د خبرې سبا خل وا گزاره وکړل نه پوس کان وځي ته خپل ځمکې لا یو کور کړو مګي اوس خل نکې اوس خل په مصرفونه هم شو زیات کرایم شي دې نه دې کوبل ژوند بیا خاصه و دې څوب کتاب بارکو دوبو مصرف در شو مصرف مقصد زیات شو او مصرفونه در نه وکاو سیدی
څه کارونه کوي دلته له سهار تر مزګر
ته سهار تر مزګر کله د مرغری بودراوي کوي کله په بیل وی کله زتی لختی جوړي وو کله په پسلی کې هم د مو عمل کې درختم دی خو له زتی زینا مرڅ کوله ول او جوړول دا کارونه مو راکړه
بیا هم کار خو دلته سبزو کې استې بیل
وه خو له خود څه کړو سبزی دی خو موږ مونږ خوړه موږ ته دوی وایي چې څه سبا دوی خپل وایپا ناس ورته مولا وایي چې کور وکړم ګر دوی وڅاډي کورول دلې یو د چې څه خو یو دی خو بو څه خو دوی چې دل څه ولا وایي چې یو په وایي یو مثال خو څولای یو شم خو هغه موږ دره وڅاډ دوی رول چې ګیزرول دل په خو بو پوري خو
دل څه دوی په خو بو پوري خو یا لساره تر مزګر کار کوي بیا کور ته تلر سي چې تیار کړي
بیا یې چې مې ته کوم یو په وایي یو څولای یو وڅاډي یو ریجی یو څه پاید شپایته کنده دې موږ ول د ټلم مزرونه دا سول دی
په کور کې څو کس یاست یو نورم څوک د کار ست
د کور نشه په مکتب کې مدري زمون دی په مکتب کې دي او ولر مې په مکتب کې دا کور کې شو او تر نفر یې نشې وګزره کی
زه خدای اولادونه خود مکتب کې چولې
ست مکتب کې مشغول یو و پزل ولر مې مشغول دی زمون مندري دی په مکتب کې دي بازم دا غربي مدري دا څو ورته کړم
د ژوند په رنگونو کې د وردګو ولایت دی او بسګر د ژوند د کیسې په اوریدو سره درنو اوریدونکو زمونږ د نن ورځې سهارنی دغه خبری مجله په همدې ځای پات رسیدي. د دری خبری مجله لپاره امید مرزبان سټوډیو ته راغلی دی. مرزبان صاحب مهرباني وکړي.
بارز سلام و با تشکر سلطان محمد سرور. سلام به شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. امیدوارستم روز جمعه